قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همژغون کې اداره اوچا وای په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر سشکال 28 میلیونو او 3 لکو ته رسیدلی دی. اوچا په یو راپور کې ویلي چې د 2021 میلادي کال په لومړیو کې 18 میلیونه او 400 زره افغانانو بشری مرستو ته اړتیا لرله، خو په 2022 کې دا شمیر 24 میلیونو او 400 زرو ته ورسید او اوس 28 میلیونه او 300 زره افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. د دې راپور لمخې کابود 40 میلیون افغانان له سخت لوږې سره مخامخ دي او د هغو په منځ کې 16 میلیونه د کاختې په درشل کې دي. او چا اټکل کړی که په افغانستان کې سشکال بیا وچکالی شي، د خوړو له نظره د افغانستان وضعیت ممکن 40 سلنه نور هم خراب شي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې مشر په دوحه کې له یو شمېر بهرنیو ډیپلوماتانو سره د ټولنې ته د مرستو په اړه خبرې کړې دي. د ټولنې په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې مشر مکیو الحق خالص تر اوسه د جنوبي کوریا او هالند له ډیپلوماتانو سره کتلي او هغوی د مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. له افغانستان سره هم مهاله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او همداراز په سند او پنجاب ایالتونو کې له نن دوشنبه څخه د ماشومانو د ګوزن پر ضد واکسیناسیون پیل شو. پاکستانی چارواکي وایي چې افغانستان ته په نږدې خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې به د اپریل په لومړۍ نیټه د واکسین کمپاین پیل شي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام د معلوماتو له مخې تیر کال په دغه هیواد کې د ګوزن 40 پیشي ثبت شوي وي چې د هغو په منځ کې ولسې په شمالي وزیرستان پورې اړوند دی. د افغانستان تر 900 کلونو کشتي کرکټ لوبډلې نن د بنگلاديش تر 900 کلونو کشتي لوبډلې ته په 1.5 منډو ماته ورکړه. افغان لوبغاړو د شپږو لوبغاړو د سوسیدو او د 500 اوورونو په پای کې 201 اویا منډې کړې وي، خو بنگالي لوبغاړو په جواب کې په 28 اوور کې یوازې 114 منډې وکړې شوې. د افغانستان لپاره سهیل خان په 114 توپونو 100 منډې وکړې او تر پایه ونس وزید. د آذربایجان د سرحدي چارو اداروي درې افغانان هغه مهال ونیول چې په غیر قانوني ډول د ایران له خاوري آذربایجان ته واوښتل. د دې ادارې پر اساس دا درې افغانان پرون ماښام مهال د فوزلي ولسوالۍ په پوله کې ونیول شول. آذربایجان وایي په پوله کې د امنیتي کمرو په شمول کلک تدابیر غوره کړي چې د غیر قانوني تګ راتګ مخه ونیسي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو لپاره له تهران سره موافقه د خبرو له لارې د اختلافاتو د حل کولو لپاره د دوه هیوادونو غوښتنه ده او باید د دوه هیوادونو ترمنځ د ټولو اختلافاتو پای ته رسیدا تعبیر نشي. فیصل بن فرحان له شرق الاوسط پرسپانې سره په پرونی مرکه کې ټینګار کړی چې د دې موافقې پر اساس له خپل ایراني ساری حسین امیر عبدالله یان سره د لیدو په تمه دی. د زیاته کړه باید په دو میاشتو کې ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې شي. او د تاجکستان چارواکو د شزو لپاره د جامو اغوستو د نوی بڼې سپارښتنه کړې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې په دې اړه په یوه لارښود کې ویل شوي چې نجونو او شزو ته سپارښتنه شوې چې توري جامې او د حجاب په څیر نورې هغه څه چې مسلمانانو کې دود دي وانه غوندي. د دغه لارښود له مخې همدارنګه شزو او نجونو ته سپارښتنه شوې چې له نیم لوڅو او اروپایي جامو او مصنوعي موادو څخه ډډه وکړي. په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ. په ننګرهار کې د یو صراف خپلوان وایي چې طالبان وژلې دي
او ځان سره سپینګری راولې. زما ورور سپینګری ورغلی زه باندې بر اخلاص یلته چې ورغلی هغه ورته ویل چې ورور ځان خپل ځان وژلې دي.
د بخښنې نړیوال سازمان د افغان جنو او شزو د ملاتړ غوښتنه وکړه. د شزو ځینې فعالان وایي دا ډول غوښتنو تر اوسه پورې نتیجه نه ده لرلې.
تر اوسه پورې دوی هیڅ داسې کوم ګام نه دی پورته کړی چې انجونې د مکتب او پوهنتونونو د خلاصېدو ته امیدواره شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر څرګندونو خبرګونونه پارولې دي. کابل شاریان د ترافیکي اشارو د فعالېدو غوښتنه کوي. نن په افغانستان کې د پولیو پر ضد عمومي واکسیناسیون پیل شو. متخصصان وایي پولیو ماشومان تل تر تله فلج کوي.
تر ډیره بریده پوری هغه ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي چې عمرونه یې له 5 کلو کم وي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ننګرهار کې د راجولي په نوم د وشل شبي صرف کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی د طالبانو استخباراتو وشلې دي، خو طالبان په دې اړه تر اوسه څه نه وایي. راجولي د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې صرافي کوله چې د یو شمېر صرافانو په خبره نږدې 2 اونۍ وړاندې په خپل دوکان کې د طالبانو د استخباراتو له لوري ونیول شو او تېره پنجشنبه د وشل کېدو خبر خپور شو.
په داسې حال کې چې د طالبانو پر حکومت د خپل سر وژنو تورونه مخ په ډیریدو دي، په ننګرهار کې د وژل شوي صراف راجولي کورنۍ دا کوي چې نوموړی د ننګرهار استخباراتو له نیولو وروسته شکنجه کړی او وژلی دی. هغه دا چې طالبانو یې تر اوسه په اړه څه نه دي ویلي. راجولي نږدې 15 کال عمر درلود، له اقتصاد پونځي فارغ شوی و او په جلال آباد ښار کې صرافي کوله. ورور یې انجینر رحمت ولی ازادي راډیو ته وویل نه پوهېږي چې ننګرهار کې طالبانو د هغه ورور په کومه ګناه وواژه. د غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دوی ته دغه وژنې سپیناوی ورکړي.
یو هفته بعد یې زمونږ کور سره رابطه وکړه چې راشي او ستاسې بندي در خلاصو او ځان سره سپینګیري راولې. زما ورور او سپینګیري ورغلي وو چې زه بندي به راخلاصې. هلته چې ورغلي وو هغه ورته ویلي چې ورور م ځان خپل ځان وژلی دی وشوي او سیتامې ته لاړ شي، جسد هلته پروت دی.
په جلال آباد ښار کې د صرافانو ټولنې په دې اړه څه ونه ویل، خو یو شمېر صرافانو چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې 2 اونۍ وړاندې هغه په خپل دوکان کې د استخباراتو له لوري ونیول شو او د تېرې پنجشنبې په ورځ دوی له وژل کېدو خبر شول. هڅه مو وکړه د دې ادعا په اړه د ننګرهار د ولایتي ادارې او د طالبانو د حکومت د ویندویانو غبرګونونه هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا پېښه داسې مهال رامنځته کېږي چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د بښنې نړیوال سازمان د طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې ودروي. د بښنې نړیوال سازمان وروسته له هغې دا غوښتنه وکړه چې د ننګرهار په ګاونډ کونړ کې د تېر جمهوري نظام یو ملي سرتېری امین الحق د نامعلومو کسانو له لوري ووژل شو. د امین الحق د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هغه زندۍ شوی او وروسته یې مړی د اسدآباد په یو خوړ کې غورځول شوی و. د بښنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې غوښتنه کړې وه چې طالبان دې د رڼو او مؤثرو څېړنو او حساب ورکولو په خاطر داسې میکانیزمونه رامنځته کړي چې د بشري حقونو د نقص او جنګي جنایتونو په برخه کې عدالت رامنځته کړي او د اجباري تری تم کېدو، خپل سرو نیولو او زنداني کېدو او له محاکمې پرته د خلکو د وژلو مخه ونیول شي او له اعدام پرته په دې برخو کې محکمې عادلانه پرېکړې وکړي. د سازمان د هم ویلي وو چې طالبانو نه یوازې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي، برعکس د تاوتریخوالي یو لړۍ پیل کړي او په ډېر ډاډ بشري حقونه نقضوي. که څه هم د طالبانو حکومت د دغه سازمان د اداو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې په دوی شوې دعوې رد کړې وې. خو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوال سازمانونه او هیوادونه طالبان تورنوي چې د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او د عمومي بښنې له اعلان سره هم د پخواني حکومت کارکوونکي او سرتیري وژنې، خبریالان او فعالان نیسي او ښځې له زده کړو او کار څخه محرومې کړې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د بښنې نړیوال سازمان د نجونو تعلیم یو مهم فاکتور بولی او وایي په هر ټولنه کې چې نجونې زده کړې ونه کړي زیانمنی شي. په داسې حال کې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تلو منع کړي، د سازمان د افغان نجونو او ښځو په پلوي د ږغ پورته کولو او له دوی د ملاتړ غوښتنه کړې ده. جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
د بخنه نړیوال سازمان وایي طالبانو په افغان جنو خوځول غول شوی او بندیزونو سره د دوی هیلی وژلې دي. د دې سازمان د سویلي اسیا څنګه نن سهار په خپل ټوئیټر پاڼه یو ویډیو خپره کړې چې پکې د طالبانو لخوا د افغان جنو خوځو د زده کړو په بندیز تمرکز کړی دی. د بخنه نړیوال سازمان لیکي د جنو خوځو تعلیم یو مهم فیکټور دی او هغه ټولنه چې پکې جنو او خوځو زده کړو محرومیږي زیانمنېږي. د بخنه نړیوال سازمان زیاتوي په افغانستان کې په تیرو 6 کلونو کې 3.5 میلیونه نجونې وتوانېدې چې ښوونځیو کې خپلې زده کړې بشپړې کړي او دوی هیله لرله چې یوه ورځ به ډاکټرانی، ساینس پوهانی، خبریالانې او نورو برخو کې ماهرانی شي. خو د دې سازمان له قوله اوس د طالبانو لخوا په افغان نجونو او ښځو د لګېدلو بندیزونو له امله هر څه بدل شوي دي. د بشری حقوقو د عملاتړې اداره وای د طالبانو لخوا لشپګم ټولګي پورته جونې له تعلیم منه شوی او په داس حال کې چې په ملي او نړیواله کچه د عمل غندل شوی خو بیا هم دا پریکړه نه ده بدله کړې. د بخښنې نړیوال سازمان لټول غواړي چې د افغان جونو خوځو ملاتړ او پر طالبانو غږ وکړي چې جونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. 1509 ورځې وړاندې طالبانو لشپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او نږدې 4 میاشتې وړاندې د هغوی پوهنتونونه وتړل. خود بندیس پاړی یو روخان او معقول دلیل لا هم نه دی وړاندې کړی او یوازې دومره وایي چې تر امر اتسانی او د طرحې جوړېدو پورې به بند وي. خو هغه نجونې چې د طالبانو بندیزونو له زده کړو راګرځولي وایي نور زغم نه لري. په ننګرهار کې یوه مطالمه چې یولسم ټولګي کې ده اوس د طالبانو لخوا ښوونځي ته تلو منع شوي او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم راپور کې خپور شي. په نجونو او ښځو د طالبانو لګول شوي بندیزونو ته په اشاره وایي
نشو کولی بدون د محرم نه لاړ شو. همدارنګه د درس ویلو زمینه موږ ته مساعده نه ده، د کار کولو زمینه موږ ته مساعده نه ده. مشکلات ډیر زیات دي. که چیرته یو ښځه د کور څخه بهر وزي او هغه سره محرم نه وي نو دوی ته ډیر زیات ستونزې پیدا کیږي.
په کابل کې یو بل انجلۍ هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کړي چې د طالبانو لخوا د لګیدلو بندیزونو دوام ته اندېښمنه ده.
خوشحالي چې کلونه وړاندې مو درلوده اوس یې نه لرو. که دا وضعیت دوام پیدا کړي ډاډه یم چې د افغانستان ټول انجونی صفر حالت ته ځي. نه یوازې انجونی بلکې د یو ملت هیلې به له منځه ولاړې شي.
همدان دښنا د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام هم نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د اداري ویلي په افغانستان کې ښځې او نجونې د بشري او اقتصادي بحرانونو او پر دوی د لګیدلو بندیزونو له امله سختې ځپل شوې دي. خو طالبان په افغان نجونو او ښځو لګول شویو بندیزونو سره سره وایي دوی د ټول حقوق ورکړي. خو ښکاره طالبانو په افغان نجونو او ښځو له بندیزونو پرته د دوی د پرمختګ او هوساینې لپاره کوم کار نه دی کړی.
همغه چې مو واوریدل د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا برخې د افغان میرمنو په ننګه شخ پورته کړی تر عنوان لاندې کمپاین پیل کړی او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو ملاتړ وکوي. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع د نجونو د تعلیم له یوې فعالې شبنم آریان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې د طالبانو حکومت ولې تر اوسه د نجونو د تعلیم او تحصیل د مخنیوي په اړه قناعت وړ جواب نه دی ورکړی.
نه 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 خزه دی او یاو ملاسی خزینه دی په سواد او به د خپل حقونو څخه به خبره د نړۍ څخه به خبره نه 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 میرمنې هغه پدی پوی کی چزو والي د نر د ګنا جزا او غالمه کچیرته یو نر یو خزه ته پکاتلو په ګنا کې اخته کیږي د هغه ایمان ته خطر پیخیږي هغه یو خزه عزت ته خطر پیخوي نو به ته مغ نر د مجازات شي نو به ته غ نر د په کور کینی تر څو خزه په آرام هغه لار شي خپل درس و یا کارو کې. زما پان دلته ډیرې نورې سیاسي خبرې دي همدارنګه استخباراتي خبرې دي خو صرف دومره وایم چې تر ننه پورې د دوی دلایل شخصا زما لپاره او زما د هم جنسانو لپاره هیڅ د منلو وړ نه دی.
په تیرو 13 میاشتو کې په کور دننه او بهر ګڼ لاریونونه شوي دي او دغه راس په ټولنیزو شبکو کمپاین تر سره شوی دی. نړیوالې ټولنې ګڼې اعلامیې ورکړي او پکې غوښتنه شوې له طالبانو له حکومت چې د نجونو په مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازې پرانیزي. نو علت په څه کې دی چې تر اوسه پورې دغه ټولو اقداماتو نتیجه نه ده ورکړې او بیا هم د دې غوښتنه کیږي چې ټولنیزو شبکو کې کمپاین وشي دغه راس لاریونونه ملاتړ وشي د نړیوالې ټولنې له خوا.
زما په نظر د دغه اقداماتو د بی نتیجې کېدو سبب یوازې دا ده چې دلته اکثریت صرف هغه د خولې خبره کوي. ډیری داسې کم کسان دي چې هغوی په واقعي توګه د انجونو د مکاتبو او همدارنګه د پوهنتونونو د خلاصېدو لپاره دوی لاریون کوي دوی غوښتنې کوي. صرف علت همدا ده چې دلته شخصي غوښتنې پکې زختې زیاتې دي. هر یو له دې لارې کوشش کوي ځان ته یو ځای پیدا کړي په رسنیو کې که په نړیواله ټولنه کې وي که کدې نړیوالو په نظر وي کدې خلکو په نظر وي صرف غواړي یو ځای پیدا کړي صرف غواړي مشهور شي. نو زما له نظره باید دوه کارونه وشي. لومړی دا چې ټول هغه کسان چې په واقعي توګه کار کوي دوی یو ځای منسجم شي په یو غږ سره ځکه دغه ټویټري ترندونه دا تر ډیره پورې ډیر زیات تاثیر لري خصوصا په نړیوالو خصوصا په اروپایي ټولنې همدارنګه په نړیوالو سازمانونو په نړیوالو چې هغوی کولی شي په طالبانو فشار راوړي. نو زه فکر کوم چې په یو غږ سره دوی یو آواز شي.
طالبانو بیا بیا ویل دي چې د انجونو په مخ باندې د پانتونونو او خوانځي د دروازو تړل تر امر سانی پورې دی او دوی په دې باندې تجدید نظر کوي. تاسو داسې کوم نهي نخانی لیدلی چې دا وخی چې طالبان د ژمن وی دي ته او پراتونکو کې دا امیدواري موجوده وي چې د انجونو په مخ د خوانځي پرانستل شي؟ ځکه متاسفانه د خوانځي پرانستل ته ډیر کم وخت پاتې دی او پانتونونو عملا پرانستل شي، خو انجونو ته اجازه نه ورکول کیږي.
ترننه پوری دی طالبان حکومت هیڅ کوم امیدوارونکو خبره یا ژمنه نه دی کړی. تر اوسه پوری دوی هیڅ داسې کوم ګام نه دی پورته کړی چې انجونې د مکتب او پوهنتونونو د خلاصېدو ته امیدوار شي. ځکه تاسو پرون ورځ هم د لوړو زده کړو د وزیر سرګندونې واورېدلې چې ان تر دې پورې د قاتل اختارونه ورکړی دي خلکو ته، نو دا په دې معنی ده چې د مکتبونو او د پوهنتونونو د خلاصون لپاره هیڅ کوم امیدوارونکې خبر نشته. دوی صرف وایي چې موږ په نصاب کار روان کړی دی، دوی ته په محیط باندې کار روان دی. تر ننه پورې دوی کوم امیدوارونکې خبر یا کوم ژمنه نه دي کړې.
د انجنونو د تعلیم فعال شبنم آریان و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده. په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو. د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر ورستیو څرګندونو د یو شمېر افغان فعالانو، سیاستوالو او نورو افغانانو عکس العملونه پارولی دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم د شنبې پر ورځ په کندهار کې وی غونډې ته ویلي وو هغه کسان چې په ژبه، قلم یا عمل کې د دوی د نظام مخالفت کوي واجب القتل دي. د دې څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان زبیح الله مجاهد څخه مو پوښتل، خو نوموړي په دې باب د اوسنۍ رادیو پوښتنو ته ځوابونه وایو.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د شنبې په ورځ په کندهار کې وی غونډې ته ویلي هغه کسان چې د دوی د حکومت په وړاندې په قلم، ژبه او عمل مخالفت کوي واجب القتل دي. نوموړي سره له دې چې له مخالفانو غوښتنه کړې چې له مخالفت لاس واخلي او د دوی د حکومت ملاتړ وکړي، ګواهی هم کړی که دوی مخالفت ته دوام ورکړي او به ځپل شي.
د نظام تخریبول کی په ژبه باندې، په قلم باندې عملي تخریب کی، دا ټول هغه خلک دي چې ګواښ باندې کیږي واجب القتل باندې کیږي.
د څرګندونو ته په خبرګون کې افغان سیاستواله شکریا بارکزی وایي د طالبانو د چارواکو لخوا دا ډول څرګندونې ښیي چې دوی د سالمو نیوکو د اورېدو زغم هم نه لري. اغلی بارکزی ازادي راډیو ته وویل
دا په اصل کې هغه د طالبانو اصلي چهره نور خلکو ته وړاندې کوي چې دوی حتی د یو سالم انتقاد اوریدو د پاره هم دوی راضی نه دي، او دوی د پاره د خلکو وجنه او واجب القتل اعلانول هغه چې نه محکمه ده، نه فتوا ده، نه بل کوم باصلاحیت کس دی. دا په دې معنی باندې چې هر طالب ځان ته خپل مفتی دی، خپل فتوا ورکوای سي او خپل خبره د خلکو د وینو په تویولو باندې او په تاوتریخوالي باندې عملی کی.
د جرمنی په لایپزیګ پوهنتون کې افغان څېړونکو او د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي مخکینی استاد حمید عبیدی وایي دا د ولسواکو او جمهوریت نظامونو ځانګړنه ده چې خلک پکې د اسلام خاطر نیوکه کوي، خو په خبره یې په مستبدو نظامونو کې بیان وکړو او مخالفت ځای نشته.
د استبدادي نظامونو بدواله امداده چې په دغه نظامونو کې نیوکه جرم ګڼل کیږي او که څوک نیوکه کوي هغه به مجرم وي.
ښاغلی عبیدی هم دا شنوایي د لوړو زده کړو وزارت غیر سیاسي اداره ده او ټول تمرکز یې باید په دې وي چې څنګه ښه فکر تولید او ښه کادرونه ټولنې ته وړاندې کړي. خو د نوموړي په خبره د لوړو زده کړو وزارت اوسنی سرپرست تر ډیره په سیاسي مسایلو کې ښکیل دی. د دې ترڅنګ یو شمېر پخوانی افغان چارواکو هم د ندا محمد ندیم په خبرو خبرګون خودلی. په تیر جمهوری نظام کې د ملي امنیت ریاست مشر رحمت الله نبیل ښاغلي ندیم ته په خطاب کې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی په هغه صورت کې به په طالبانو نیوکه ونه کړي چې نور خلک ونه ځوروي او ونه وژني، ټولو ته خپل حقونه ورکړي او په خپلو پرېکړو وطن نور د تیارو لور ته بونه ځي. د قاضی لودین په نوم یو دینی عالم هم له ښاغلي ندیم غوښتي چې په خپل فتوا بیا کتنه وکړي، ځکه د نوموړي په باور د انسانانو کرامت ته سپکاوی او د عمومي ازادیو سلبول تر ټولو لویه ګناه ده. د طالبانو د حکومت لویان زبیح الله مجاهد څخه مو د ښاغلي ندیم د څرګندونو په اړه وضاحت غوښت، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست په داسې حال کې د مخالفانو د ځپلو ګواښ کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان د مارچ په 10مه نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي وو طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري حقونو د سرغړونو او تاوتریخوالي یوه نوې دوره پیل کړې او په ډېر ډاډ بشري حقونه نقضوي.
همایون هیواد چې د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر د څرګندونو په وابه د سیاستوالو فعالانو او نورو افغانانو خبرګونونو ته کتنه کوله. یو شمیر موټر چلوونکي او لاریان وای په شارونو کې د ترافیکي اشارو نه فعالېدل او د ترافیکي نشو نه مراتول د موټرو د غنې ګونې او د ترافیکي پیښو سبب کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په بیلابیلو څلور لارو کې ترافیکي اشارې فعال کړي او په عمومي واټونو کې ترافیکي نشې جوړ کړي. د دې موضوع په اړه د اکرام الله اکرام راپور واوري.
محمد بشیر په پلازمینا کابل کې ټیکسی چلوي. وای د دې خار په نږدې ټولو څلور لارو کې ټرافیکي اشارې غیر فعال دي چې لامل یې په خار کې د موټرو ګڼه ګوڼه زیاته شوه. د شمالي ولایت کندوز یو موټر چلوونکی مختار احمد هم ورته شکایت وکړو.
چهارراهی که اشاره ترافیکی نداره بسیار به مردم مشکلات ایجاد کرده. او از او سو بیده سمه یا ما از این سو بیده سمه رویم یکی دیگه او سو بیده سمه اونا موجا بندشت میشه، جنجال میشه بین چهار دم موتروان، کلان کشوگیر میشه.
فهمدی حال که یوش میر عام افغانان هم وای که په څلور لارو کې ترافیکی اشاره فعال او مراد شي نو د لارو د بندیدو او غنی ګونی مخه به ونیول شي. د کابل اوسیدونکو کې سباون غورځنګ او د بلخ ولایت د مدار شریف خار اوسیدونکو کې ذکر الله آزاد رډیو ته وویل
کا چیرې په څلور لارو کې ترافیکی چراغونه نه وي خو ډېر مشکلات به ایجاد شي، بیروبارونه پیدا کیږي او موږ همیشه وخت دیم ستونزې سره په مخ یو. هیڅکله موږ په خپل ځای ته په صحیح وخت نه شو رسېدلی.
نو ایمال اسلامی امارات نه دا غوښتنه ده چې ترافیکي اشارې دا خرابې شوي دي، دغه بیرته فعاله کړي. دا بیروبار هم کمیږي، دا رابنېګانې هم کمیږي، دا چراغونه فعاله شي، دا به ډېر ښه شي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست وایي په ډېرو څلور لارو او جادو کې ټرافیکي نښې او اشارې شته خو دوی د فعالېدو هڅه کوي. د ټرافیک عمومي رئیس حسیب الله مختار د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل
د څوارلس او دوه کال لپاره د شپېته د پاسه ستراتیژیکو چارایګانو د سیګنالونو د فعالولو پلان او خریداري په بشپړ کېدو ده. تقریبا په ټولو لویو ښارو کې سیګنالي چارایګانې چې دي غیر فعاله دي. نو د دوی د حل لپاره موږ د کورنیو چارو وزارت همکاری باندې تقریبا 850 چرایگان دی چې خریداری هم بشپړه شوې ده او کارونه تمام دی. په 402 کال کې په دا پروژه په اوایل میاشت کې به بشپړ کیږي.
د یادونه ده چې دا ستونزه نوې نه ده او د تېر جمهوري حکومت پر مهال هم لڅو محدودو څلور لارو ورخوا په ډیرو سرکونو او جادو کې ترافیکي اشارې او نښې غیر فعال وي. که څومره هغه مهال چارواکو ژمنه کړې و چې دا ستونزه به حل کړي خو دا خبر تر اخره یوازې ژمنه پاتې شوه او عملي نه شوه.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل نن په ټول افغانستان کې د پولیو خلاف واکسیناسیون پیل شوې ده. زموږ همکار د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو له مسؤل کمال شاه سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده.
د ماشومانو ګوزن یا پولیو ناروغي خطرناک ناروغي ده چې ماشومان د تل لپاره فلج کوي او تر ډیره بریده پوری هغه ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي چې عمرونه یې له 50 کلو کم وي. دا داسې ناروغي ده چې هیڅ تداوی نه لري. که یو ځل کوم ماشوم پرې اخته شي نو د ټول عمر لپاره فلج وي او د خپلې کورنۍ او ټولنې د وګړو بار وي.
نن سبا د نړۍ په کچه او بیا په افغانستان کې دا ناروغي په کوم وضعیت کې ده؟
متاسفانه په نړۍ کې دوه داسې هیوادونه شته چې دا ناروغي اوس هم پکې شتون لري. اوس هم ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي چې دا دوه هیوادونه یو افغانستان دی او بل پاکستان دی. که څه هم تیر یو کال کې په افغانستان کې د دې ناروغي په وړاندې ښه پرمختګ شوی دی، پیښې ډېرې راکمې شوي دي، خو بیا هم په محیط کې د وایرس شتون د افغانستان ټول ماشومان له ګواښ سره مخ کړي دي او دوی ګواښوي او ډېر خطر شته چې ماشومان په ناروغي اخته شي.
د دې ناروغي ګواښ په افغانستان کې په کومو ځایونو کې ډېر دی؟
د دې خطر شتون په افغانستان کې په هغو سیمو کې ډېر زیات دی کومې سیمې ته له پاکستان سره ګډه پوله لري، هلته د خلکو تګ او راتګ ډیر زیات دی، ځکه په دې دوړو یادو کې د ناروغي شتون یو بل خطر سره مخ کوي. کله چې خلک یو لوی هواده بلې واته ځي، نو دا د وایرس په وړل هم دا خلک کوي چې دوی سفر کوي. نو په دې اساس باندې په افغانستان کې هغه سیمې ډېرې له خطر سره مخ دي. په دې وروستیو کې کوم محیطي نمونې او سمپلونه اخیستل شوي دي، په افغانستان کې په شرقي حوزه کې یا ننګرهار په حوزه کې د دې ناروغي پیښې او محیط کې د دې شتون تثبیت شوی دی. نو په دې حوزه کې ټول 1.2 میلیونه ماشومان د دې ناروغي له جدي ګواښ سره مخ دي.
که ماشوم واکسین کړي ګزانی نه وهي، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کیدو ساتي.
د خوست په سپیری ولسوالۍ کې مش وزیرستاني کډوال وایي په دې ځای کې د ژوند هیڅ ډول اسانتیاوي نه لري. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې د ښوونځیو، سړکونو، روغتیایي اسانتیاوو، تلیفون او انټرنیټ په شمول راز راز خدمتونه ورته برابر کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د خوست د سپیری په سرحدي ولسوالۍ کې مشت وزیرستاني کډوال وایي دوی له خار لري په یو غریز سیمه کې اوسېږي او د ژوند هغه لومړنۍ یو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. وزیرستاني کډوال یو بل ستونزه دای دی چې دوی ته میاشتنۍ مرستې هم په خوست خارویاتنۍ ولسوالۍ کې ورکول کیږي، چې تر هغه ځایه تګ راتګ او په کرایې راوړنې ورته ډېر ستونزمن دي. د سپیر ولسوالۍ اړوند افغان دوبۍ سیمه کې مشت وزیرستاني کډوال حافظ حاجي محمد آزادۍ راډیو ته وویل
مشت کورینه نشته، مکتبینه نشته، اور دینه کسا نرا چې کی مدد داده، ټلیفونه شبکه کسا، انټرنیټ کسا، د نیوزار نه د هر موسسنه مشدا غشتنه دو چې مشتا دا جوړ شي، لکه کرینه کسا نرا ډر شای نه دی چې مشتا را پیرا پیرا همکاري وشي.
د سپیری د سرحدي ولسوالۍ په مربوطاتو کې مشت وزیرستاني کډوال زیاتوي د دوی اقتصاد کمزورې دی او نشي کولای د خوراکي توکو په میاشتنه یو مرستو او نورو شیانو پسې خوست خار او تڼۍ ولسوالۍ ته ولاړ شي. د یاد سیمې اوسیدونکو موسادین وایي
که خوراکي توکو د اکا نه راسه سامان دی چې مشته باید خپل مرکز سره سي، امیش نه وړي چې مشته کیس پټانه کې یا په خود شي هغه توزیع کوي. بار بار چې مشته انجینران راځي چې مشته وزب محمدای مرکز سیمک شي کوي.
د وزیرستاني کډوالو مشران وویل په تیر ژمي کې 1200 کورنۍ له نقد مرستو پاتې شوي چې د هغوی له سره بایومیټریک وشو، خو اوس بیا هم دوه میاشتې کېږي چې هغه مرستې دوی ته نه دي ورکړل شوي. د وزیرستانیو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
مخې ته روژه رمضان المبارک را روان دی، د هغې سره د روژه ماتي او د خرڅې نغدي پیسې نه لري چې دی او د خپل بال بچ یا د ځان دپاره یو څه کالي واخلي یو څه روژه ماته واخلي. د مونږ دا غوښتنه ده چې هغه 1200 کسانو ته د $250 هغه د یونیسیار مونږ ته ورسوي. نه ورسوله ممکنه ده چې دا خلک خپل درنه او خپل پرلت د مهاجرینو ریاست ته ورکو.
بلور ته د خوست کډوالو ریاست چارواکي د وزیرستانیو کډوالو ستونزې منی او وایي دا مسلې له مرستندویو بنسټونو سره په مقرر ډول شریکی کړي دي. د خوست کډوالو رئیس مولوي احمد احمدي وویل
په دې برخه کې مونږ خبره اوس راکړې ده، خدای بنې دغه درې مرکزونه جوړ شوي دي او دوی داسې چا کسان کام دي چې ولده دي نو یې غزه ته متقید مونږ نه شو تر سواله پدې شورا د بل خبره کوم کسون چې پدې شوی دی د ژمنۍ موا مرستنه نادیم رسنه پدې شوی دی نو هغه مون بار بار وختنه کوو خو یو نسار تر اوسه پورې متداس یو جواب نه درو کړه چې مون مطمئن شو یا پغې نه مونږ چاته ډاډ ورکو.
د خوست کډوالو ریاست چارواکي وایي دوی سره په دې ولایت کې د وزیرستانیو کډوالو 8015 کورنۍ حساب ته راجستر دي چې منظم میاشتنۍ مرسته ترلاسه کوي، خو تر زرو پورې داسې کورنۍ هم شته چې هغوی بایومیټریک شوي نه دي او مرستې ورسره نه کیږي.
په خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان تر 1900 کلونو کشرې لوبډلې نن بنګلادیش ته سخته ماته ورکړه. د نور تفصیل لپاره بختیار ساحل را سره دی، له ده به د دې لوبیا او نورو لوبو په اړه واورو.
افغانستان 1900 کلنې لوبډلې د 158 منډو په توپیر د بنګلادیش لوبډلې ته ماتې ورکړه. نن سهار د کابل پر وخت 9:30 بجې د سیالۍ د عربي متحده اماراتو په ابوظبي لوبغالي کې پیل شوه. افغان لوبډلې چې لومړی توپوهنه تر سره کړه د 222 منډو هدف یې وټاکه. دوی ته سویل خان سلیزه وکړه او سلیمان عربي بیا نیمه سلیزه جوړه کړه. بنگلاديش د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره یو سل ډیر لس منډه وکړي او د یو سل اته پنځوس منډو په توپیري ماتې ومنله. د افغانستان چټک توپ چونکی اما عرب څلور، فریدون داوودزی درې، ناصر حسن دوه، کامران هوتک بیا یوه وکټ واخیسته. دغه سیالۍ چې د افغانستان په قربتوب ترسره کیږي دویمه لوبه به د مارچ په پنځلسمه نیټه ترسره شي. د دې لوبې غوره لوبغاړی سویل خان ونومول شو. بل لور ته پاکستان د افغانستان پر وړاندې د درې شل ورځو سیالیو لپاره خپله پنځلس کسیزه لوبډله نن اعلان کړه. په دې سیالیو کې به شاداب خان د پاکستان لوبډل مشر وي.
له دې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د خپرونې په دوام کې به نوریاس نوري د پنځه ویشتو دقیقو بحث وړاندې کړي، خو تر دې وړاندې مو رابولم د دې سات لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږونکو اداره اوچا وایي په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر سشکال 28 میلیونو او 3 لکو ته رسیدلی دی. د افغانستان میشتې ټولنې مشر په دوحه کې له یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو سره د ټولنې ته د مرستو په اړه خبرې کړې دي. له افغانستان سره هم مهاله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او همداراز په سند او پنجاب ایالتونو کې له نن دوشنبه څخه د ماشومانو د ګوزن پر ضد واکسیناسیون پیل شو. د آذربایجان د سرحدي چارو اداره وایي درې افغانان هغه مهال ونیول چې په غیر قانوني ډول د ایران له خاورې آذربایجان ته اوښتل. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو لپاره له تهران سره موافقه د خبرو له لارې د اختلافاتو د حل کولو لپاره د دوه هیوادونو غوښتنه ده او باید د دوه هیوادونو ترمنځ د ټولو اختلافاتو پای ته رسیدا تعبیر نشي. د افغانستان تر 900 کلونو کشر کرکټ لوبډلی نن د بنگلاديش تر 900 کلونو کشر لوبډلی ته په 1.5 منډو ماتې ورکړه او د شزو په شلو اوره کرکټ نړیوال جام سیالیو کې هند پاکستان ته ماتې ورکړه.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
څه کوي کنځات څه کوي چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم. په دې بحث کې د اسلامي دولت ډلیا داعش د خراسان څنګه لوري د ورستیو امبریدونو پر موضوع خبرې کوو. داعش د تیرشن به پورس په مزار شریف کې پر انتبیان فرهنګي مرکز د برید مسولیت په غاړه واخیست. د غبرید داسې محل وشو چې یو شمیر خبريالان د استاین لیکونو لپاره د مرکز ته وربلل شوی وو. داعش پرون یک شنبه په خپل اعماق وی پانه کې په یو بیان کې ویلي چې د شیعاګانو پر فرهنګي مرکز د غبرید په یو بکس کې ځای په ځای شوی چاودیدونکو مواد په وسیله ترسره کړی دی. د طالبان چارواکو ویلي چې پر دې مرکز په برید کې یو تن وژل شوی او د خبريالانو په ګډون اته تنه ټپیان شوی، خو د رسنیو یو شمیر ملاتړي بنسټونه دی وژل شوی کسانو شمیر درې تنه او د ټپیانو شپاړس تنه ښیي. په ټپیانو کې ماشومان هم شامل دي. د اسلامي دولت ډله د خراسان څنګه د غبرید مسولیت یوازې دوه ورځې وروسته له هغې اخلي چې د پنجشنبې په ورځ د بلخ لپاره د طالبانو د والي مولوي محمد داوود مزمل د وژلو مسولیت هم اخیستی و. تر هغې مخکې داعش په جدي میاشت کې په فیض آباد کې د بدخشان لپاره د امنیې قمندان د وژلو مسولیت هم اخیستی و. نن په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره دا مسله څېړو چې ولې داعش حملې زیاتې کړې، هدف یې څه دی، یا طالبان د دې ډول حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي، یا د دا ډول حملو مخنیوي ممکن نه دی. همدارنګه به ځینې نورې پوښتنې چې د اسلامي دولت ډله یا داعش چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو یوه مهمه سیاله ډله بلل کېږي، د دې لټه کوي چې ځان ته د پښې ځای پیدا کړي. د افغانستان ګاونډیان په تیره د منځنۍ اسیا هیوادونو چې دا ډول د ځان لپاره یو ګواښ بولي، آیا د حملو زیاتوالي ته تر څه حده اندېښمن دي؟ که څه هم په افغانستان کې د داعش د وسله والو کره شمېره نه ده معلومه ده، خو د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د افغانستان په اړه وروستي راپور کې ویلي چې د سیمې هیوادونو اټکل کړی چې په اوس وخت کې به داعش په افغانستان کې له 3000 نه تر 4000 پورې غړي ولري او ویل شوی چې وضعیته برخه هم د افغانستان په شمال کې حضور لري. خو طالبان وایي داعش یوه ستونزه ده، خو هغه یو جدي ګواښ نه ده. د بستمو په پخوانی حکومت کې د دفاع وزارت ویان او د امنیتي چارو پو جنرال محمد راد منش او د سیاسي چارو شنون کې محمد داوود معیار ته بلنه ورکړې ده. دواړو ملمنو ته خراغ لاست وایو. راد منش صاحب، لومړی به تاسو درشو، ولې داعش حملې زیاتې کړې او هدف یې څه دی؟
سلام تاسو ته او ټولو هغه ملمنو ته چې موږ سره په دغه میز کې اشتراک لري. تاسو ته به تر معلومه ده چې افغانستان له پخوا د پاکستان د عمق استراتیژي له مخینه په مشکلات کې اخته وو، اوس هم هماغه مشکلات په بل رقم په افغانستان کې شروع او په افغانستان کې ادامه لري. تاسو ته بهتر معلومه ده چې ټول هغه کسان چې د حقانیه په مدرسه کې یا په نورو سلفي مدارس کې په پاکستان کې تعلیم او تربیه سوی افغانستان ته راغلي، اوس په نامه د حزب تحریر، په نامه د داعش، په نامه د القاعده او طالبان پاکستانی فعالیت کوي. او فکر مې دا دی چې رښتیا هم افغانستان لکه پخوا بیا هم د پاکستان تر هغه استراتیژي لاندې نیول سوی دی چې هم پاکستان د ملل متحد یا د نورو هیوادو امتیاز ځانته را کسبی کی، او هم با افغانستان باندې دغه مسئله چې گویا پاکستان د تروریزم نه خلاص دی، افغانستان دی چې د تروریزم لانه دی یا زال دی، اوس امتیاز بیا ځینې واخلي. دا درسته ده، په افغانستان کې هم داعش شته، هم القاعده، او هم هغه یو ویش گروپونه چې مخکې د تروریزم په نامه په افغانستان کې داخل شوی و او دا داخلی دو د هغه طرفنګ یا د هغه معاملې په سر کې چې پاکستان هغه نظامی عملیات په وزیرستان او نورو ځای کې ترسره کړی وای، فقط یوازې او یوازې د دې لپاره چې په افغانستان کې هغه تروریستي ډلې چې مخکې په پاکستان بو و ځای په ځای شي او دنیاوالو ته ووایي چې نو موږ اوس په پاکستان کې تروریستان لرو نه لرو، تروریستان په افغانستان کې دي، دا دوی ته یو امتیاز دی.
بله بله، مننه مایار صاحب. تاسو د رادمنش صاحب د دغو څرګندونو سره څومره موافق یاست چې وایي کله چې طالبان په افغانستان نو واکمن شوي په افغانستان کې د عمق ستراتیژیک په نوم د البته د پاکستان لخوا یو لوبه و اوس په بل ډول دغه لوبه روانه ده، داعش تر چتر لاندې ځینې نورې ترهګرې ډلې وایي چې په افغانستان کې فعال دي، په هغو کې د من جمله د منځنۍ آسیا د هیوادونو ادبا هم دي.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته مېلمه ته. د دوه بوت نه دا موضوع مکوته وګورو. یو کچره د پاکستان د خارجي سیاست د نظر په دې شک نشته چې د پاکستان چې خارجي سیاست د افغانستان په اړه، یعنی د کلونو راځي چې د څو نظامونو مخکې دا متضاد روان دي. یعنی کچره په افغانستان کې هر نظام جوړیږي د په مقابل کې یو مخالف ډله جوړی تر څو د نظام تداوم پیدا نکړي. د ظاهرشاه د وخت نه شروع ده چې داوود خان مقابل کې د کمونیستي نظام مقابل کې مجاهدین اقبال کړل، د مجاهدینو مقابل کې د طالبان اقبال کړل، د طالبان مقابل کې امریکایان اقبال کړل، د امریکایانو مقابل کې دوباره کوم کسان چې د امریکایانو مقابل جنګېدل اوس طالبان نظام خلاص. نو اوس په دې شک نشته دی چې دوی به طالبان ته یا امارت اسلامی ته یو هغه پیدا کوي، یو جنجال، یو دردسر پیدا کوي، د دانش داعش په شکل کې، د القاعده په شکل کې، یا د مقاومت د جبهې په شکل دا به جوړوي تر څو دغه نظام پیشرفت ونه کړي، ځکه دا نظام که دوام پیدا کړي دلته ثبات راځي او ثبات د هغې په ګټه نه ده. دا هغه طرف د قضیې ده. ښه، اوس د افغانستان د دروني سیاست، داخلي سیاست دلته دا تحلیل باید څنګه وي؟ مسله دا څه ده چې کله طالبان یا امارت اسلامي دغه خپل نظام جوړ کړو، مونږ در سیاسي مسایل چې دا اکثر اشاره ای دي، یعنی دا د سیاسي ډیپلوماتیک ژبه اشاره ای ده، مونږ وکتل چې په میډیا کې یو رقم مستند سازي یا د سیو بزرگ سازي ورته شروع شو دایشته. محال دا چې کچیر موږ مقایسه کوو ول نظام کې دلته خارجي نیرو حضور له دلته یو فوج اردو خو دایش په افغانستان کې جبهات درلودل، سنگرونه والو او حتی کلی مناطق په اختیار کې. او په فعلی شرایطو کې یعنی اسلامي اماراتو کول شو چې په دې اندازې سرکوب کې پیدای کې چې اوس دوی مشخص کوم کله یا کوم منطقه دوی په اختیار کې نه ده. او د بل طرف نه که چیرې وکتل شي دوی پیشګیرانه فعالیتونه ډېر وکړل چې نه کوي ولې هغه رسان کېږي نه. یعنی موږ په هر هفته کې په ولایتو کې که چیرې وګورو دلته دوی سرکوب شول شدید، خو ډېر محدود
جایو که
فکر کوي
بله عملیات وشول موافقانه و دې په نظر
فکر کوي یعنی معیار سب تاسو خبرون داس سرګندېږي چې تاسو په دې باور یاست چې هغه چې تبلیغات د دې د لپاره کې دا ډله په هغه قوت کې نه ده آیا خبره هم داسې ده
همدا مسله ده یعنی کچې دې دې موضوع ته انکشاف ورکو یعنی دلته ارقام موجود دي ارقام دی که چیرې سلیقې برخورد وکړو خو موضوع ار طرف ته کېدای شي ورشي ارقام دا دي چې دا دي سرکوب شوی دي او د بل طرف نه رواني نه غانه دایي یو افغاني پدیده نه ده مثلا دوی
په دې خبرې وکړو داعش د نړیوال خلافت لپاره مبارزه کوي او اسلامي امارت هم په د افغانستان په جغرافیه پورې محدود نظام په افغانستان کې ټینګ کړی دی مننه مایار صاحب رادمنش صاحب تاسو ته درزو بیرته تاسو په خپل سرګندونو کې د اشاره وکړه چې د داعش تر چتر لاندې ممکن نور ډلې هم په افغانستان کې اوس فعالیت کوي په افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دو سره فکر کوي چې د داعش په تشکیل یا تاکتیکونو او یا هدفونو کې به بدلون راغلی
دا مهمه ده چې موږ وسیږو چې سرکند داعش په افغانستان کې فعالیت کوي داعش اصلا کله چې موږ وایو چې نسته یا دا ډیره ضعیفه ده موږ باید په دې مسایلو باندې فکر وکړو چې آیا پاکستان ضعیفه شوی ده آیا پاکستان استراتیژي تغییر موندلی آیا پاکستان د افغانستان په مورد کې ورورګلوي غواړي چون موږ یو ضعیف هیواد یو د موږ اردوی ملي پولیس ملي هم همسې ضعیفه ده اما پاکستان واقعا د نظامي له نگاهه قوي ده
رادمنش صاحب اوس په فعلاً د داعش په حضور باندې کوم خبري وکړو د پخوانی نظام کې د داعش ځای معلومه په زیر سیمو باندې دوی کنټرول درلود د جغرافیه په لاس کې وسره لدی چې نړیوال امریکایي ځواکونه په افغانستان کې او د افغانستان اردو پیاوړی د دوی پر ضد باندې عملیات کول خو په ډیرو سیمو کې حتی طالبان څخه هم د مرستې غوښتنه وشوه د دغه ډلې د ځپلو لپاره آیا فکر نه کوئ چې د هغه وخت سره کې تاسو دغه اوسني شرایط پرتله کوي طالبان بیا هم توانیدل دي چې د دغه ډلې د حملو مخنیوي وکړي
زه غواړم چې داسې ووایم چې داعش افغانستان پورې مربوط نه دی چې دلته ضعیفه ده یا قوي ده پاکستان د داعش د تعلیم او تربیې په لټه کې دی او اوس هم وایي چې په پاکستان کې 5000 نفر د طالبان پاکستان د طالبان افغان او همدارنګه د نور جهادي ګوندونو په پاکستان کې دی تر روزن لاندې نیول شوی ده او افغانستان ته استول کیږي یقینا مهمه او ډیره مشکل داده ایسی په افغانستان کې د داعش په نامه کوم ځای نسته اما مشکل یې گاو ناگا د افغانستان په بعض ځایونو کې رامنځته کیږي که کوم ځای د دوی په نامه وای یا کوم ولسوالۍ دوی درلودې هلته ممکن بو چې محاصره وشي او د هغه په مقابل کې په ټینګه صورت مبارزه وشي اما اوس د دوی ځای معلومه نه ده
بله
دا ډیر خطرناک ده که ځای معلوم نه ډیر خطرناک
بس استاسو په نظر که چیرې پاکستان د دغه ډلې تر شا وی او ملاتړ کوي یعنی په څه ډول غواړي چې دغه له نور هم مضبوطه شي کنه شي کولای چې په افغانستان کې د پخې لپاره ځای پیدا کی
پاکستان همیشه د افغانستان د امنیت په لټه کې نه دی فقط دوی غواړي چې دلته وضعیت خراب وي او د افغانستان د زیرمه قاچاقي توګه ځین استفاده وکړي په دې اساس باندې جنگ د دوی په نفع کې دی اوس چې طالبان غواړي چې په افغانستان کې امنیت رامنځته کی د دوی په نفع کې بنی او د دوی نفع هم دادی سی بیا یو بل دل پیدا کی د طالبانو په مقابل کې استعمال کی او اوس دا دل پیدا شوی او غواړي چې د افغانستان په ازمکه کې د دوی تجربه بیا د سره نه پیل کی او په افغانستان کې خپل منافع په لټه کې دی او لاس راوړي
بله مننه مایار صاحب مخکې په پخوانی جمهوری نظام کې ډیر ځلې سیاسونو چارواکو ویل چې داعش و بهرنۍ پدیده ده په ولس کې ځای نه لري فکر کوي چې بیرته به په دغه حملو سره وکول شي چې په افغانستان کې کچېره د سیمه هوادونه هم تر شا ولاړ وي وکول شي چې په ولس کې ځای پیدا کړي
د افغانستان جمعیت چې د رواني د نکانه سیمه ایدنه یو د بیگانه زړه خاصیت لري یعنی دلته د څه جایګو دی پیدا کول هیڅ شی د تاریخ نه او امارت اسلامي چې دا یو افغاني افکار لري او د بل طرف نه نړیوال یعنی د خپل نړۍ ته یو تهدید ده دا سیاسی مسائل چې دي دا څو ابعاد لري، کېدای شي منفي، کېدای شي مثبت ابعاد. د امارت اسلامي لپاره که چیرې په جزئي ډول داعش یو تهدید کېدای شي، د بل طرف نه یو غټ فرصت هم ورته کېدای شي. دا په دې معنا چې اگر کوم ممالک ایران یا زموږ نور ګاونډیان یا مثلا روسیا د یو قدرت په شکل ده، دې ته داعش یو تهدید ده. یعنی دا باعث دې کېږي چې دلته روابط تنظیم شي او موږ د نشانې ګورو، د دې نشانې کتل کېږي. یعنی که چیرې دې نگاه ورته وکتل شي، دا د امارت اسلامي لپاره یو فرصت هم کېدای شي. خو د عملا که چیرې وضعیت وکتل شي، یعنی طالبان د داعش په سرکوب کې تر ډېر اندازه، تاسو مخکې وویلې چې د بل نظام ډېر زیات موفق، د دوی عملیات ډېر زیات موفق و. خو مسئله دغه ده، دغه خبري ارزش هغه مسایل، هغه منفي ابعاد یعنی ډېر پیدا کوي. یعنی کوم مثبت مثال چې دی، هغه پر مطبوعات کې ډېر راځي نه. اوس دغه کوم عملیات چې مزار کې دوه عملیات وشو، د امارت اسلامي دغه داخلي د فلسفه دسته ده چې دا شخص محور نه ده. یعنی په اشخاص باندې که چیرې نور احزاب وګوري، که چیرې رهبری یا شخصیتونه د منځ لار شي، حزب هم د منځ ځي. طالب دسته زیریان نه ده، طالب یو اصول محور زیریان ده، اوسکار ډول اصولی دي. که چیرې دوی رهبری دوی خپل رهبران د لاسته ورکړل،
خو ما یار صاحب فکر نه کوي چې د طالبانو د بلخ لپاره د والی وجل کېدل چې ویل کېږي د ملا هبت الله نږدې کړي ته نږدې یو کاسو او مهم کسم بلل کېده، د وجل فکر نه کوي چې د طالبانو لپاره به یو سرخوګی پیدا کړي؟
مخفل فوق لسانس د امارت اسلامي د طالبانو فکر لیکلی او په دې مورد کې کوم مقالات زیاتې پکې لرم. یو فرد یا د انصار یا مسلمان په صفت، یعنی د دې ځای کېدل یا د شهادت د وظایف ده، په دې کې شک نشته. خو دا وجودي فلسفه د امارت د څه ده چې په دې کې موقفونه دوی ته امتیاز نه دي، موقف دوی ته یو قربانی ده، یو مسئولیت. او د بل طرف نه مسله داسې ده چې که چیرې په دوی کې ضایعات راځي، په دوی دغه جریان پیاوړی کېږي. مونږ وکتل چې دوی څو ځله خپل رهبري د لاسته ورکړه، مشران ډېر کلیدي کسان. یعنی که چیرې دغه مسایل په هر جریان کې، یعنی دومره خپل شخصونه لاسته ورکړل شي، دا جریان ټول د منځه ځي، یو فرد باندې ځینې جریانونه د منځه ځي.
مننه مایار صاحب. رادمنش صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، پاکستان نه غواړي چې دا ډله موافقه اوسي په حکومت ولای کې، ځکه چې د ټي ټي پی او ګواخ د ټي ټي پی لپاره به یو بیلګوي، ځکه هغه هم د پاکستان د حکومت پر ضد وسلواله مبارزې ته مخه کړې ده. رادانګلی دي په افغانستان کې دغه وروستیو ځینو حملو ته وروګرځو، د چین پر اتباعو باندې په کابل کې د پاکستان پر سفارت، د روسیې پر سفارت د ځینو حملو مسؤلیت داعش واخیست، دغه وروستۍ حملو ته په پام سره، څومره که دغه ډله په داخل د افغانستان کې په دا ډول حملو سره امنیتي وضعیت خرابوي، د افغانستان ګاونډیانو په تیر بیا منځنۍ آسیا هیوادونو ته چې داعش هم د خپل ځان لپاره یو ګواښ بولي، په دغو هیوادونو کې اندېښنې څومره ډېرې کړي دي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده، سیمه مبارزه دغه سی بنه کیږي، سی مثلا اته نفره په مزار شریف کې د منځ لار ویل کېده چې دا داعش ده، اما داعش نه و. ځینې سای منصبان او ځینې ملکی خلک یو شرکت کې کار کول، د دوی له طرف نه پر دوی باندې حمله وشو. او تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا خلک پاکستان کابل ته راغلي او خپل مرو سره چې دولت ته وخی سي دا کم داعش ده. مثلا په هرات کې درې نفر داعشیان په محبس کې بندي وو، دوی د محبس نه وایستل، دا کور په منطقه د کابل په نامه د دارالامان، په نامه د بیت الامان، هلته یو نظامی سړی و چې د هلمند نه هلته خپل کوچ ور انتقال کړی و. د دوی په کور کې دننه یې کړل او بیا پر دوی باندې انداخت وشو او ویل کېده چې دا ټول داعشیان و، اما داعشیان نه وو. هغه نظامی بیچاره د خپل فامیل د اولادو سره
رادمنش صاحب د دې معلومول چې دغه عملیات چې د اسلامي د طالبانو کړی د اسلامي دولت ډلې باندې کپ کابل یا پنور ولایتونو کې شاید تثبیتول ګران کار وي چې آیا دوی واقعا د داعش غړي و کنه خو عملیات سره رسول دي ځکه داعش جغرافیه نه لري ځای نه لري چې په هغه باندې عملیات وکړي مخکې ځای معلوم وو
دا هرات خو د مونږ ځای ده هلته لوریان اخکاری او ټول خلق وای سی صوفی همدرد یو نظامی وو په هلمند کې مخ کې د طالبانو په مقابل کې مبارزه کول د دوی په کور کې دغه خوریه دغه داماد او دغه نور هغه فامیل سی په کور کې وو د دغه طالبانو له طرف نه وجلسه او زه بیخي په دې باندې یقیني
یم رادمنه صاحب زما پوښتنه ده که پوښتنه تراش سو چې داعش چې اوس په افغانستان کې په هر صورت د حملو مسولیت اخلي طالبانو لپاره یو سرخوږی برابر کړی دی
معلوم دی
منځنۍ آسیا هیوادونو لپاره آیا دا د
منځنۍ آسیا د منځنۍ آسیا خپل آمادګیګان نیولې او دا رښتیا دی متاسفانه اوس تاسو د طالبانو د رهبر نه به اوریدل وې چې ویلې چې خپل زره واسکتونه واغوندی سی امکانات دی سی سیمون د اسلام د اشاعه د پاره نور او هوادوت د خپل طالبان واسطه دا په سمانه دی دا په دې معنی دی سیدی رښتیا هم هغه خبر سی افغانستان باید د نور او هوادو د تهدید زاله ونه ګرځي دا رد کړي او همدارنګ ندیم صاحب وایي سی مونږ هغه کسان سی د طالبان په مقابل کې خبرې کې یا صلاح استعمال کې
پر انتقاد کوي
دوی واجب القتل دي دا ټول مسائل سدي دا ټول مسائل سدي نه یوازې داعش ته امکانات بهتر مساعده وي بلکې نور هغه تروریستي ډلې چې په پاکستان راغلي افغانستان کې اوس دوی ته هم دا امکانات مساعده کړي چې خپل نام طالب وای او د خلکو په مقابل کې ځینې مسائل او مشکلات رامنځته کړي دا ډیر آسان دی دی طالبانو سیاست لکه مشکلات لري چې بعد په خپل سیاست باندې تغییرات رامنځته کړي
مننه رادمن صاحب مایار صاحب تاسو څه فکر کوئ چې په یو نظام کې چې ځینې اختلافات خبره کیږي یا ولس له هغه نظام نه ډیر راضي نه وي لکه څنګه چې اوس له مختلفو لورو په افغانستان اوس له ډیر سختو بحرانونو سره مخامخ دی څه فکر کوي چې دغه نارضایتي آیا دا به د دې سبب شي لکه چې رادمنش صاحب ورته اشاره وکړه چې مخالف ډلې به لا پیاوړي شي لکه داعش او دا به افغانستان بیا له یو لوی سرخوږی سره مخامخ کړي کاغه ته د جګړې نوم ورنکو
نګورې که په ځینې موارد کې مشکلات موجود دي چې دا عوامل مشخص دي افغانستان د تازه د جنگ نه وتلې هوتې په ځینې مسایلو کې امارت اسلامي ډیر موافق دي مثلا د پیسو د ارزش حفظ یا مثلا د نرخونو کنټرول یا سرتاسری امنیت د فساد کچه تراتیا نه فساد پر وړیدل جنایی او امنیتی مسائل یعنی دغه آبادی چې ولس امیدوار کوي یا مثلا د سرکونو پارکونو د دوه مسائل جوړول یا چپرهار کې د متدینو د مسله حل کول دغه پارک جوړول دلته د کابل کې د تقریبا شپږ تاویا در متدین د تداویلان دی نیول او خلک د جنجال خلاصول د خپل یو تهدید او مشکل خلکو ته نو کچیر مونږ انصاف ولرو نو د ته وزده د افغان صفات خوشاله کیږم نه د دسوردون نه دی تر اوس پر شل 15 د چوکونه تانه کابل کې جوړ شوی ترافیکی سیستم فعال شوی دی یو نه زما کوم شوی دی یو بود بل مسله دا چې د طالب ته یا مثلا امارت اسلامي ته په نظامی ډګر کې ماته یا ماته ورکول دا به ډیر سخت او ګران کار وي هغه نیرو چې په رسمي ډول تقریبا 30 میلیارد ډالر پورې د نړۍ هغه مدرن ټکنالوژي په لاس کې ده هغه رسمي ته او لاس میلیارد ډالر پورې او د دې سره د یو فوج ته تعداد یا کمیت په 150,000 اضافه رسي چې اکثریت د دوه په فدايي رویه باندې یعنی که چیرې تاریخ دفاعي د افغانستان ته وګورو ته تکرار شوی نه دي تر اوسه پورې نو دا د هغه پر سخت او بل مسله دا چې کچېر یو داخلي دغه نقطه غواړم اضافه کوم تاسو اجازه کچېر یو داخلي تهدید یو نظامی جریان ته نوي چدي په جنگ کې شل کاله یا دغه
نه ځاغه په جنگ کې فعال شوی ک نظامی تهدید دی هغه تاس خبره کی اما خبره چې دوی کې داخلي اختلافات پیدا کی دغه بیرونی دشمن چې خارجي سیاست کې دیتا د بحران ته چې کله یو هواد د بیرونی دښمن سره یعنی وجود ونه لري یو بیرونی دښمن دغه سره مواجه نه وي ته بحران معنا وي یعنی د خپل د دوی د مشکل ورته جوړي
یعنی فکر کوي چې دغه د خارجي دښمن وی اختلافات لمنځه زي
دا یو عامل وي په خصوص یو نظامی او جنگي جریان تر کسان چې په جنگ دوی مشخصه ده یعنی زوس دوی تاریخ هم چې دغه دوی با وجود دوی چې شل کاله په جنگ یو څنګه وکول شو چې د نرخونه دوی کنټرول کړي څنګه وکول شو ارزش چې د ګاونډي هوادونه همدوس د سره مشتو غریوان
مننه
وکول د مسالم کنټرول کړي
مننه مایر صاحب رادمن صاحب ډیر وخت نه لرو کله نه راته وای چې طالبانو د دوه په تړون کې ژمنه کړې چې القاعده او نور ترګړي ډلې بنه پرېږدي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي او د غرض نړیوالو هم دا ژمنه ترې اخیستې ده او نه به هم د افغانستان لخواري نور ته ګواخ متوجه کوي فکر کوي چې کچېره په راتلونکو کې طالبان په دې کې پاتې راځي چې د ټول افغانستان امنیت ټینګ کړي په تیر بیا د سرحدونو آیا د بدایش یو کوم بل ډله چې نور هیوادونو ته ګواخ متوجه کوي
دا معلوم دار ده چې هم طالبان او هم داعش او نور د لټپلس په افغانستان کې اوسسته دا د پاکستان د روزنې او د پاکستان تر تاثیر لاندې وو استا او پاین د کمبی ز پدیان یوم چې ک طالبان وکول سي امنیت تامین کی مهمه دارې سي دوی فقر د منځو یو سي پرون بل ورځ په هلمند کې لس نفر د دوی
یو د قدرت
یو د
بل یو د خبر خلرو
په دې اساس باندې دوی بعد د دوه د توافق نامه تطبیق حتمی کی او همدارنګه ملي دفاعي او متخصص ځواکونه رامنځته کی سبا کولی سي د افغانستان دفاع وکړي په غیر د دغه نن امنیت د سبب نه وي نن دوی دیکتاتوري چلوي اما د افغانستان خلک د دیکتاتوري تر سیوري لاندې هیڅ ځان نه دی حق کړی او خلک د دوی په مقابل کې حتمان ولا ریږي
مایر صاحب بلند کراته وای چې هغه چې رادمنش صاحب ویل چې پاکستان بل لوبه پیل کړی دی آیا فکر کوي چې دیو بل پروژه هم په مخ کې ده
پاکستان بل لوبه پیل کړی نه بلکې هغه خپل سابقه لوبه ته چې ما ویل چې دوی خارجي سیاست د افغانستان په اړه د نظامونو خلاف مبارزه ده یعنی هر نظام چې افغانستان کې وي دوی باید د تداوم نه جلوګیری وکړي د پاکستان خارجي سیاست دا واضح ده په دې باندې ټول پی
یعنی د نفوذ یو وسیله باید حتمان پاکستان ولري
بالکل او برعکس امارات اسلامي د غنه قوي د نفوذ ابزار لري اخواته
بله
خو د خارجي سیاست یا د باید د کوم کسان چې مسلکي دي خو بدل لوبي څرخم چې پګټوي د منافع مطابق د غنه به استفاده کوي
ډیر مننه کور ودان په بخوانی حکومت کې د دفاع وزارت ویان داودی امنیتی چارو پو جنرال محمد رادمنش او د سس چارو شنونکي محمد داود مایار چې په دې 15 دخه بحث کې مراسره ګډون وکړ په دې بحث کې مون نن د اشته خراسان څنګه لوري د ورستیو بریدونو پر موضوع خبري وکړلې دا بحث مانو ریاس نور د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په بلسته مخته یو
خیالونو کی رازی یو چا باندې مین یم خیالونو کی رازی چستېږي مې شپټي خوبونو کی رازی چستېږي مې شپټي خوبونو کی رازی یو چا باندې مین یم خیالونو کی رازی په خیالونو کی رازی
صدرات کور کې وای ټول اورز اور کې صدرات کور کې خود کرتا ما خامونو کے رازی میں خوب خود کرتا ما خامونو کے رازی چستگی میں شپٹی وہ خوبونو کے رازی یوں چھا باندھے میں یم بخیالونو کے رازی خیالوں کے رازی